دا مشال لړی په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او اکرام مسکین یار درته هر کله وای. دا وخت په پیښور کې د سحر الس بجې دي. په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه راپورونه تبصری او شنو ترڅنګ اونې ځا کلتوري خبرونه د مشال رډوی مجله هم د خپلو د خبرو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سره ټکی دا پاکستان وزیر اعظم باید د پر ضد د بے باوري تحریک بهرنی سازش دی. په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر وای وزیر اعظم د هیواد لپاره امنیتي خطر جوړ شوی او د روس ولسمشر ګواښ کړی چې اروپا ته د ګاز رسولو قراردادونو به بند کړي کچري ادایګي یې په روبل کې ونه کړي. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پرزت په قومي اسمبلی کې د بیا باورۍ تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي. وزیر اعظم قام ته نیغ په نیغ په خپل وینا کې د خپل حکومت او سیاسي جدوجهد په اړه تفصیلي خبرې وکړي او ویل چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت رانسکورولو لپاره غیر ملکی سازش کې ککړ دي. عمران خان په وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو مراسلي یا لیک په اړه په لومړي سر کې د امریکا نوم واخست خو بیا یې وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې یو بل هیواد څخه راغلی دی. وزیر اعظم دا هم ویل چې د استعفا ورکولو غوښتنه ترې شوې وه. د زیاته کړه
یہ افیشل ڈاکومنٹ ہے
دا رسمی دستاویز دے چې زمونږ سفیر د خلکو دا خبری نوٹ کړی دی او پدې کې په بنیادی توګه دا ویلې شوې دي چې که عمران خان وزیر اعظم پاتې کیږي نو اړیکې به خرابېږي او تاسو به د مشکلاتو سره مخ کیږئ.
خود امریکا د بارونو چار وزارت دا تورونه رد کړی دی او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال د وزیر اعظم د خبره رد کړه چې ګواګې عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش دی. بلخوا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د ملک لپاره امنیتي خطر جوړ شوی او خپل اقتدار بچ کول لپاره داسې خبرې کوي. دا پاکستان ملي امنیت کمیټه د یو بهرني هیواد د لوړ پوری چارواکي خبري د پاکستان په کورونو چارو کې خکارا لاس وهنه بللې ده چې د دوی په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. د ملي امنیت شورا غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې وروسته په خبري شوي علامه کې ویل شوي چې د بهرني هیواد چارواکي ژبه غیر سفارتي وه او شورا په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. کمیټه پریکړه وکړه چې پاکستان به د سفارتي اصولو په پام کې نیولو سره هغه هیواد ته ځواب ورکړي. په علامه کې د هغه هیواد نوم نه دی اخیستل شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باوري تحریک باندې بحث پکار وو خو د پارلمان سپیکر مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې وروسته شهباز شریف خبرلارنه ته ویل ټول قام وکتل چې عدم اعتماد تحریک لپاره د متحد اپوزیشن سره 102 غړي موجود وو. د ویل چې د پارلمان غړو په تحریک د بحث لپاره خپلې پوښتنې ونکړي او له مرستیا سپیکر څخه یې دا غوښتنه وکړه چې په عدم اعتماد تحریک دی رای واچول شي خو نوموړي داسې ونکړل او له پارلمان لاړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه چې پرون قومي اسمبلی د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد تحریک په اړه بحث پیل شوی وي. د غونډې مشري مرستیال سپیکر قاسم سوری کوله او په دې موقع د پارلمان غړو د ایجنډې مطابق خپل سوالونه ونه کړل. په دې موقع مرستیال سپیکر وویل چې د پارلمان غړو غړي د سوالونو کولو په اړه دلچسپي نه لري نو ځکه د قومي اسمبلی غونډه د اتوار ورځې 11 بجې پورې ځنډوي. په پارلمان کې مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې اقدام سختې نیوکې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواښ کړی چې اروپا ته د ګاز رسولو قراردادونه به بند کړي کچري هیوادونه په روبلو کې پیسې ورنکړي. ډیرو اروپایي هیوادونو د مارچ 11 د غوښتنه رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په شمال کې د عملیاتو د کمولو ژمنې باوجود پلازمېنې کیف شاوخوا سیمو باندې توغندي وشتلو ته دوام ورکړي. د ګاز رسولو په اړه د پوتین مهلت لننه د اپریل لومړۍ نېټې عملي کیږي چې په همدې ورځ د جګړې د ودرولو په هدف نوې خبرې اترې ترسره کیږي. او ورسته خبر د کرکټ درکو پاکستان استرالیا ته پرون په لاهور کې په دویم یو ورځنی کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. پاکستان ټاس ګټلی وو او استرالیا ته د بیټنګ بلنه ورکړه. استرالیا په ټاکل شوو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 308 سلويخ منډې جوړې کړې. په جواب کې پاکستان د هدف په 9 سلويختم اور کې د څلورو لوبغاړو په زیان پوره کړو. د سیریز دریم او اخري لوبه بعد سبا د اپریل په دویمه په لاهور کې کیږي. دا د مشالو لري خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل قدرمن اوریدونکو. وزیر اعظم عمران خان پرون ولستا په ټلویزیونی وینا کې ویلي دي استعفا به نه ورکوي او تر اخره پورې به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. عمران خان دا هم ویل چې د پر ضد روانو حالاتو به چوپ پاتې نشي او د بې باورۍ تحریک تر شا بهرنۍ سازش روان دي چې مخالف سیاسي ګوندونه پکې ککړ دي. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن او نور مخالفو ګوندونو مشرانو دا تور رد کړی دي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
وزیر اعظم عمران خان ولسته په سرکاري او غیر سرکاري ټي وي چینلونو په خپل وینا کې داغه په ضد د حزبي اختلاف لخوا په قومي سملای کې وړاندې کړل شوی د بې باورۍ تحریک یو بهرنۍ سازش او بللو. عمران خان د کومې ادارې یا د کوم شخصیت نوم په ګوته نه کړو. خدای وویل چې هغه ته د وزیر اعظم د عہدې نه د استعفا ورکولو خبره هم شوې ده. ما ته چا دا هم وویل چې ته استعفا ورکا، زه تر اخیره پوری مقابله کوم. ما په ژوند کې چرته بیرات نه دی منلی. دا زموږ خلکو چې خپل سودا کړی ده او دا وی سره ناست دی، نو لس به معاف نه کړی او لس به نه هغه څوک هیر او معاف کړی کوم چې تاسو استعمالوي. او کله چې دا خیال وی چې عمران خان بغلې کینی، نو داسې په هیڅ خوشپهمای کې موسی
عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے.
عمران خان په خپل وینا کې په افغانستان د شوروي يرغل د وخت نه واخله تر پرویز مشرف د دور پوري د امریکا او پاکستان د اړیکو ذکر وکړو او زیاته یکړه چې هغه د خپل حکومت په دور کې د پاکستان لپاره یو آزاد خارجه پالیسی غوره کړی ده. او هم په دغه لړ کې د روس روستۍ دوره هم کړی و او دغه دوره د خارجه دفتر او عسکري چارواکو په صلاح مشوره کړی و. خو عمران خان دا و وکړه چې هغه د پاکستان د سفیر لخوا داسې یو لیک ترلاسه کړی چې امریکا د هغه د پالیسیو نه خوشاله نه ده.
یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپرزینٹیو امبیسڈر کو
دا رسمی دستاویز دے چې زمونږ سپیر د خلکو دا خبری نوٹ کړی دی او په دې کې په بنیادی توګه دا ویلې شوې دي چې که عمران خان وزیر اعظم پاتې کیږي نو اړیکې به خرابېږي او تاسو به د مشکلاتو سره مخ کیږئ.
که اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا.
د عمران خان د دې وینا رستو بیا د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د عدم اعتماد ترشا د بهرنی سازش خبره رد کړه او زیاته یې کړه.
جن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے
د کوم خلکو سره چې د سفیر خبری شوې دي نو هغه تری دا نتیجه راوستلې ده او د سفارت د لارې رالېږلې ده. کدا چې وی نو بیا یې تر اوسه د پاکستان سفیر د پلټنو لپاره پاکستان ته ولی نه دی راتلب کړی. د مارچ په 1 نیټه دا خط لیکل شوی دی او بیا هم هغه امریکایي وفد د او ای سی اجلاس ته هم رابلل شوی و. هم دا امریکا وا چې ولسمشر ټرمپ او تا هغلته کې داغه د ملاقات موقع ترلاسه کړی و، نو تا په واپسۍ کې د نړیوال کپ د ګټلو پر رنګ جشن لمنځلو. خو چې اوس بل امریکایي صدر تا سره د ټلیفون د لارې هم خبرې نه کوي، نو اوس دا نړیوال سازش شو.
و آپ کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے.
ټاکل شوی دا چې د اتوار په ورځ به په قومي سملای کې د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو شمیره ترسره کیږي او حزبی اختلاف ادعا کوي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ او د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره یې د 1,200 غړو نه د زیاتو غړو حمایت ترلاسه کړی دی.
خلام غوث جتا سر رپورٹ وړاندې کولو او په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ملي امنیت شورا د یو بهرني هیواد د لوړ پوری چارواکي خبرې د پاکستان په کورونو چارو کې لاسوهنه بلل او په سفارتي کچې د ځواب ورکولو پریکړه کړې. د شورا غونډه پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې شوې. په پاکستان کې موجوده سیاسي حالاتو په اړه له اسلام آباد د مشال لړیو همکار طاهر خان صاحب نه مې پوښتلي وو چې په موجوده حالاتو ته څنګه ګوري.
ګوره یو خو چونکې دا ټول ارڅه چې دا موجوده حالت چې دی دا خو د وزیر اعظم خلاف د اعتماد په بنیاد دا پیدا شوی دی. نو اوس خو ډېر شیان واضح شوي دي او دلته دا هم تحلیل یا تفسیری کیږي چې وزیر اعظم ته کله دا هغه په دې باندې پوه شو یا خبر شو یا دا احساس کړه چې د خلکو د دغه اکثریت ختم شوی دی، نو ځکه دا ولسته وینا یا د بیانونه در دغه علت دی، ځکه چې دی اوس په دې باندې پوه دی چې دغه د دن واک څونکی دی او ځکه چې اوس خو هغه د ممبران کو پټو هم ښکاره شوي دي. او تاسو وګورئ نو که د پی ټی آی خفا ممبران چې دي که دغه اړو دا وخت کې مونږ بحث هم نه کوو، نو کم شمیر چې دی کم تعداد چې دی لکه تاسو د اسمبلی کې وګورئ چې اسمبلی کې کم خلک جمع شوي دي دا پرون چې اجلاس وو یا د دې نورو ورځو مخکې چې کله پکې دا پېښ کېده، نو هغه مطلوبه تعداد د اعتماد لپاره اخو اپوزیشن سره وشته. او که د پی ټی آی هغه پکې شامل شي تاسو وګورئ چې دوه ورځې مخکې کم په سن هاوس کې یو غونډه وه د اپوزیشن د ممبرانو، نو هغه وخت کې بیا چې کم تصویرونه یا ویډیوګانې خپرې شوې نو دوه ویش پکې شاوخوا د پی ټی آی خفه خلک وو. نو معنی دا چې دا ټول شیان چې دي نو دا علت دا چې وزیر اعظم اوس په دې باندې پوه دی، دغه خلک وزیران په دې باندې پوه دي، لیکن هغه خپلو خلکو ته بار بار هم دا وایي چې لکه دغه بدی به مقابله کوي. یو وزیر اعظم تېره ورځ وویل چې استعفا به نه ورکوي، مقابله به کوي. خلکو ته هم وایي چې تاسو هم ګورئ چې څوک د خلاف د خدای قدر لفظ استعمال کړه دغه خلکو لپاره چې په هغه باندې نظر وساتي. نو بهرحال پاکستانی سیاست کې بیا دغه رنګي بیانونه مخې ته راځي کله چې حکومتونه یا وزیر اعظم کمزوري شي.
طاهر خان صاحب پرون په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په یو ځای کې د امریکا نو مخ خو بیا سمدستي وضاحت وکړ چې ماتنو په کار او دا یو بل هیواد دی. په دې لړ کې د پاکستان د امریکا د بارنو چار وزارت هم پرون بیان جاری کړی دی او ویلي دي چې داسې خبرونو کې هیڅ صداقت نشته او د وزیر اعظم د توتورونه هم رد کړی دي. څنګه ګوري تاسې چې د دې هغه کم طرف ته اشاره ده او آیا ولی پاکستان کې اوس د لیک خو راغلی دی خو نوم اخستل په سرګنده نه کیږي، د دې علت څه دی؟
دا خو دا هم د پاکستان زم چې یو ډیر افسوسناک حالت دی چې دا شیان مخکیم شوی دی. نور هیوادونه یو بل هیواد ته خپل رائے هغه ضرور سره شریکي او بیا د پاکستان او امریکا خو داسې تعلق پاتې شوی دی چې یو بل نه ګیلي هم وي، خو هر څه لپاره یو لار وي. تاسو ګورئ چې وزیر اعظم خو پرون د امریکانو مواخست، تاسو څنګه وایه یا به ځینې خلک دا وو چې نه هغه استفا پلان چې ورته پنګلزی کې خطا شو، داسې نه ده. دا خپ زما نظر دار چې خپ سوچ باندې دا نوم اخیسته دي او وزیر اعظم یو ډیر مهم شخصیت وي، یو ډیر اهم شخصیت وي. د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی، خلک بیانونه ته لکه نور هیوادونه هم ډیر په غور باندې ګوري. نو دا ندارې چې د لارې نه لاړو یا د خطا شو ټریک نه بدتر تر دا سم نه د خپ په سوچ سمجه دا نوم اخیسته دي.
په اسلام آباد کې د مشال لړیو همکار طاهر خان وو چې موجوده سیاسي حالاتو باندې را سره خبرې کولې. قدرمنونکو په پاکستان کې د عدم اعتماد تحریک په اړه تاریخي او مفصل رپورت شانواز ترغزی جوړ کړی دی چې په کوم وختونو کې د وزیر اعظمانو خلاف تحریک عدم اعتماد راغلی دی. راځي چې دې رپورت ته وښو.
کال 1901 کم نویمو د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو په ضد مسلم لیگ په شمول د غنو سیاسي اتحادیانو چې نوم یې اسلامي جمهوریت اتحاد د عدم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي سیملی کې د غړو شمیره 210 شو. اسلامي جمهوریت اتحاد باید 119 ووټونه اخستې وي، ټول 109 ووټونه واخستل. ولی بینظیر بوټو ته د اعتماد 115 ووټونه پریوتل او دغه شند دغه تحریک عدم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو. نن وخت د پاکستان د قومي سیملی د غړو شمیره 320 ده، نو د عدم اعتماد لپاره 102 ووټونه پکار وي. چې وګټل شي. دا چې نن وختونه اپوزیشن ډلې دا وکوي دوی سره د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره شمیرې پوره دي، نو آیا دا تحریک به کامیاب شي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای ښکاری چې عدم اعتماد کامیاب شي.
عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړي، هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصله د پاکستان د ادارو هم. زما خپل خیال دا دی چې دا هغې دپاره هم ډېره بده خبره ده چې عمران خان دې په دې طریقه باندې لاړ شي. نو زه په خپله د دې حکله باندې دا سوچ لرم چې کېدی شي چې هغوی څه داسې لار وباسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په داسې طریقه وشي چې د ده عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي.
د بېنظیر بوټو وروستو په دویم وار په کال 2006 کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ و. او اپوزیشن ډلو د 1020 په ځای 1048 فوټونه اخیستي وو. تر اوسه خو پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی، خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپل آئینی موده یې پوره کړی وي. د قومي اسمبلی په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنی وزیر اعظم لیاقت علي خان څه درې کاله، دویم خواجه نظم الدین یو نیم کال، دریم محمد علی بوګرا دوه کاله او څلور میاشتې، څلورم چودھری محمد علی یو کال یو میاشت، پنځم حسین شهید سهروردی یو کال او یو میاشت، شپږم آی آی چندریکر دوه میاشتې، اووم فیروز خانون څو لس میاشتې وزیر اعظم پاتې شوی. دغه وزیر اعظم د 1940 نه تر د 1955 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوری نظام وړاند شو. هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت لپاره انتخابات شو، نو نورالامین وزیر اعظم وټاکل شو، خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 نه تر د 30 دسمبر 1991 پورې وه. هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو، ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوریت نظام د لاندې ملک د پاره نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو وټاکل شو. درې کاله یو ورځ میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1995 کې د جنرال ضیاءالحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علي بوټو او حکومت یې ړنګ کړ. لسم وزیر اعظم محمد خان چونه جو په 1995 کې وټاکل شو. درې کاله او دوه میاشتې پس وزیر اعظم ختمه کړې شو. اتیایم کې بینظیر بوټو د پاکستان اولنې زنانه وزیر اعظم وټاکل شو، خو یو کال او اتمې میاشتې پس اسمبلی د هغه وخت پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړې شو. په نومبر 1999 کې میانواز شریف د پاکستان 12 وزیر اعظم منتخب شو. غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کاله او اتمې میاشتې پس ختم کړ. د 12 وزیر اعظم یو وار بیا بینظیر بوټو منتخب شو، خو درې کاله او 10 ورځې پس اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړې شو. د نوې انتخاباتو په صورت کې میانواز شریف یو وار بیا د پاکستان 14 وزیر اعظم وټاکل شو، خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګیدو سره ورته حکومت دوه کاله او اتمه میاشتې پس نسکور کړ. تر دغه وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال و میاشتې، چودھری شجاعت حسین 5 ورځې، شوکت عزیز 3 کاله 3.5 میاشتې، یوسف رضا گیلانی 4 کاله 3 میاشتې، راجا پرویز اشرف 9 میاشتې وزیر اعظم پاتې شوی. پاکستان کې په 2013 کې شلم وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو، خو د سپریم کورټ لخوا 4 کاله او 3.5 ورځې پس هغه نااهل شو. او تر هغه وروسته شاهد خاقان عباسی 1 ویشتم وزیر اعظم وټاکل شو چې هغه هم 10 میاشتې او 3 ورځې وزیر اعظم پاتې شو. د ملک اخیری وزیر اعظم عمران خان دی او د اگست په 2013 کې منتخب شوی، خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نخره او د ریپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنت هم خپل لارې جدا کړي او د اپوزیشن سره ودرېدل. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد وټ ختم شوی.
چونکی اوس عدم اعتماد پېښ شوی دی په پارلیمنت کې، نو هغه به سر ترسي او خو بیا هم کچری دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې، نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي.
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کمی بشوي نه دي، خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی او همیشه کله د عدالت، کله د مارشل لا ګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپل څوکۍ نه اخوا کړل شوی دی. شانواز ترکزه، ناشاد ریډیو، پېښور. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سند صوبای حکومت د جنوبي بلوچستان د قومي اسمبلی منتخب استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر لپاره د اسلام آباد سند هاوس سب جیل یا وړوکی زندان اگر زولې دا خبره مرتضی وهاب چې د سند حکومت بیان دی پر مشال ریډیو ته خړې دي. خو د پښتون اژغورنی غورزنګ وای چې علي وزیر له هوایي ډګره بیرته استون شوی دی. نور تفصیل کراچۍ نه دنیا زری خان په دې رپورت کې و.
دا سن صوبائی حکومت د جنوبی وزیرستانا د قامی اسمبلی منتخب استازی او د پختونج غورنی غورزنګ مخکخ علی وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل یا اډو کې زندان ګرځولې. او ویلی چې علی وزیر بعد د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامی اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. دا سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مارچ په 1 مشال یو ته ویل چې حکومت یې دا اختیار لري ځکه د علی وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل ګرځولې دي او هغه به حلتا بوتل کی گی.
قانونی اعتبار سے سندھ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی قیدی کو آپ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں.
دیوائی چپ قانونی توگا دا سندھ حکومت دا واک لری چیو بندی پا پیرول خوشی کڑی دا قامی اسمبلی یو گڑے پا زندان کی دے او پا قامی اسمبلی کی دا وقت یو قانونی عمل روان دے. نو حق خلق چی دا گڑے ٹاکلے باید پا اسمبلی کی دا ہوئی استازی تو بکڑی او دا دا اسپیکر زمواری دا چی دا دوی لپارا پروٹیکشن آرڈر خپور کڑی.
تو اسپیکر صاحب کا فرض ہے کہ ان کو پروٹیکشن آرڈر ایشو کرنا چاہیے.
بلخوا د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو د مارچ په 1 مشال ویډیو ته ویل چې علي وزیر د سن صوبې د کورنو چارو وزارت په امر له کراچی څخه اسلام آباد ته لیږي چیرې چې نوموړی د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامی اسمبلی په غونډه کې برخه واخلي. خو بیا د مارچ په 1 ماسخوتن د جیل چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې علي وزیر یې تر اوسه اسلام آباد ته نه دی بوتللی او د مارچ په 1 د کراچی زندان څخه اسلام آباد ته د تلو لپاره راوستلی خود کراچی د هوایی ډګر څخه 2 ساعت وروسته بیرته زندان ته استولې دي. د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو علي وزیر د کراچی د هوایی ډګر څخه کراچی زندان ته بیرته د استولو په اړه د خبرو ډډه وکړه. خو بلخوا د پی ټی ایم د کراچی یو مشر محمد شیر مسید بیا مشال ویډیو ته وویل چې علي وزیر د مارچ په 1 ماښام بیرته د کراچی زندان ته استولې دي.
تقریبا موږ ته پته ولګ چې 4:30 ماته پته ولګ چې نه دی سنټرل جیل کراچی ته واپس کو. نو زه بیا په زغرد په بیړه بیړه ورغله کنه چې سنټر جیل ته زه جیل ته ورسنه نه وتلم. بیا د انتظار موږ دې هم راغی ډیر ګپ مو سره ولګ یو 10-20 منټ سره کېناستلو کنه د چې بای ولې واپس پورا د تام پته نه غشو پته نشته چې فلایټ کینسل شو. خو بهرحال دې واپس یې کو اس دا معلومات خو خیر نه کیږي چې ولې واپس کو.
د پاکستان په قامی اسمبلی کې یو شمیر حکومت مخالفه مشرانو د مارچ په 15 سپیکر اسد قیصر ته لیک لیدلې وو چې د قامی اسمبلی غونډې ته د علي وزیر د راوستو امر دی جاری کړي. خو د قامی اسمبلی سپیکر د علي وزیر د راوستلو امر یا پروټیکشن اډر تر اوسه نه دی جاری کړي او بیا د سن حکومت ویلي چې هغه به په پیرول خوشی کړي. د پاکستان ملي جمهوري غورزنګ مشر او له جنوبي وزیرستانه د قامی اسمبلی منتخب استازي محسن داوړ د مارچ په 1 مشال ویډیو ته ویلي چې علي وزیر د سن حکومت په پیرول خوشی شوي او ډیر ژر به اسلام آباد ته ورسیږي. د سن حکومت لخوا د علي وزیر لپاره اخیستې شوي ګامونو وروسته د قامی اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د علي وزیر پروټیکشن اډر اوس ضروری دی او کنه. په دې اړه د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ویډیو ته ویل
د سپیکر سره دا اختیاري چې هغه د اسمبلی یو غړی شي هغه کو چرته په جیل کې دا هغه پروټیکشن اډر ایشو کولای شي چې دې راوستل شي اسمبلی ته. خو هغه داسې اډر ونه کی او هغه مثال غړی ضمانت شوی نه په خپل هم تلی شي نو هلته بیا د سپیکر سره دا اختیار نشته چې هغه څوک ایثار کړي چې ته نشي راتلی.
علي وزیر له 13 شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د 2018 2019 او 2020 کالونو 4 مقدمه په عدالتونو کې روانې دي چې د 2020 په یو مقدمه کې بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړې او په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه دی شوی. په علي وزیر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د ویناګانو او د خلکو راپارولو مادي هم لګولې شوې دي. خو د نوموړي وکیلانو وار په وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. پښتون ژغورنی غورزنګ د روان کال 2022 د فروری د 14 تر مارچ د 8 پورې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد د مقدمو د ختمولو لپاره په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پلت هم وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې معاهدې وروسته دغه احتجاجي پلت ځنډولې. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا حکومت د اپریل میاشت راهیسې قبایلي ضلعو ته د صحت سهولت کارت د اسانتیاو د غځولو اعلان کړی. دا خبره د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال ریډیو ته کړې چې نو تفصیل یې د شبیر مجان په دې رپورټ کې و.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې د اپریل میاشت نه به د ټولې قبایلی ضلع اوسیدونکي د صحت کارت پلس نه یو کال کې تر لسو لکو روپو ګټې ترلاسه کول شي. کم چړوان دی کم وو او د ځینې اپریشنو او علاج اسانتیاوې پکې هم نه وي.
سہولتونو کې ټولو کې غټ فرق خداو چې کمزور پروګرام وو هغه د اوه لکو وو فی خاندان د کال او نوی پروګرام د لس لکو روپو دی. دې کې سہولتونه داسې دي چې هغه وفاقي پروگرام کے نشتہ چکم دا قبائلی ازلا خلکو تمخ کے ملاوی دو چکم کے ٹولو کے غٹ خو خدے مگا کے چاہتا ضرورت پروزی دا لیور ٹرانسپلانٹ چکم کے 50 لاکھ روپو پورے علاج مفت کی گی. اگے علاوہ دا چے دا کووڈ ٹریٹمنٹ مونگا پا پرائیویٹ ہسپتال انہوں کے شروع کرے ہو. کڈنی ٹرانسپلانٹ چکم 15 لاکھ پورے علاج کی گی.
دا وزیرستان قومی ویلفیئر جرگے پیخور کے مشر ملک خالد احمد وائی چی دوی عملیاتو او جنگونو پا مالی او زانی تو گا دیر اغیزمن کرد دی نو زکا دوی دا ڈول مرسو تا دیر ارتیا لری.
زمونگ تقریباً پا اکثر و قبائلی ضلعو کے اپریشنی شوی دی او دا اغا اپریشنو دا وجه نا دیر دا خلق و معاشی حالت چکم دے اغا کمزور شوی دے یا خراب شوی دے او خلق اغا کی چی ورتوی کنا چی ہینڈ ٹو ماؤت تی نو پا دا گا ٹیم کے دا گا شانتی او اقدام چی پاگی کے دا دوی دا صحت سره مرسته کی او کینو دا ډیره غټه خبره ده.
دا جنوبی وزیرستان ډاکټر واجد وای چې غوړه ګام خوده خو باید دا اوس عملی کړی شي او دا ډول د قبایلی ضلعو ځپل شوی خلکو سره دی تعلیم او نور میدانونو کې هم حکومتي مرسته وکړي شي.
چې کم غمزپلی جنگزپلی خلک دي دوی د پاره دا ډیر غټ د ریلیف اعلان دی. خو موږ ور سره دا هم امید کوو چې روان حکومتونه دي دا چې کم نظام روان دی دا به دغه سره برقرار وساتي.
دا صحت صوبایي وزیر وینا تر مخه د قبایلی ضلعو لپاره به هر هغه ګام پورته کوي کوم چې د نورو صوبې یا ملکی وګړو لپاره حکومت پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتل چې په خپل هیواد کې له ترورستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه علامه خپره کړې چې نور تفصیلې په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځنۍ کانفرنس په ګډه اعلامیه کې هم دا راس ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم داراس وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له اوو میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقونو په چیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیض ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوی تاسو غوږی د یو سو مهم خبرونو غبه تاسو ته وړاندې کوم. لنډیز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پر ضد په قومي اسمبلی کې د بے باوري تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي. وزیر اعظم په خپل وینا کې په لومړي سر کې د امریکا نوم واخیست خو بیا یې وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه د دړکو ډکه مراسله راغلې ده. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. بلخوا په قومي اسمبلی کې او د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش نه دی. بلخوا شهباز شریف دا خبره کړې ده چې عمران خان د ملک لپاره امنیتي خطر جوړ شوی دی او د خپل د اقتدار بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. د پاکستان ملي امنیت کمیټې د یو بهرني هیواد د لوړپوري چارواکي خبرې د پاکستان په کورونو چارو کې ښکارا لاسوهنه بللې ده. دا غونډه پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باوري تحریک باندې بحث پکارو خو د پارلمان مرستیال سپیکر د غړو د غوښتنو احترام ونه کړ. او پرون د پاکستان آسٹریلیا ترمنځ یو ورځنی کرکټ لوبه شوې ده چې پکې پاکستان آسٹریلیا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. کتبونکو اوس لږمن سره سم درته ونیزه خبرونه د مشال رډوی مجله در خبرو. د خبرونو تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار نجیب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د مشال رډوی مجلې ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غاڼه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې اوري د خوست فرهنګیانو د خوږژبې شاعر پیر محمد کاروان په درناوي کې غونډه جوړه کړې وه.
خوست کې د کاروان صاحب هنر ته سر ورکړی کوو. داسې یوه پراخه نړۍ مو مخې ته انځورېږي چې هلته غرونه سیندونه ځنګلونه او پراخې سوځېدلې او زرغونې درکوي.
هلته د نوخار فرهنګیانو د رحمت شاه سایل یو ستاین غونډه وکړه. شاعره حسینه ګل وایي د ویاړ ځای دی چې پښتانه خپل اتلان په ژوندوني لمانځي.
نن ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرند یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د رحمت شاه سایل چې هغه د لر او بر شاعر دی نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
د پسرلی پر اتک په افغانستان پاکستان او نړۍ کې د شاعرانو مشاعري زیاتېږي. په یو راپور کې دراورو چې پسرلی ولې د شاعرانو د خوښې موسم دی.
شاعري له ښکلا سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي او همدغه لامل دی چې په شاعرۍ کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل بلبل او پسرلی.
د افغانستان د اوسنیو حالاتو له وجې پیښور ته د کډه شوي یو ځوان هنرمند پیغام منور مرکه هم په خبرونه کې اوریدل شي.
زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم. دغه زمونږ زړه داسې شوی دی دغه موسیقي چې په افغانستان کې بنده شوه لکه یو ماشوم ته چې مور سپېړه ورکې واغه وجاړي.
د پښتو ژبې د نامتو شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو او کوششونو د ستاینې په موخه په خوست کې یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یادې ادبي دستورې ته د کاروان د سرودونو لسینده د یوې لپې هڅه نوم ورکړل شوی و. په دې دستوره کې یو شمېر کسانو د کاروان د ژوند په بېلابېلو برخو خبرې وکړې او د نوموړي ښه شاعري وستایله. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د کاروان د سرودونو لسیند د ویلې په هڅه د هغې فرهنګي ناستې عنوانو کې د خوست د یو شمېر فرهنګیانو او شاعرانو په نوښت د پښتو ژبې د وتلې شاعر پیر محمد کاروان د فرهنګي هڅو د نمانځنې په پار جوړه شوې وه. په دې نمانځغونډه کې د خوست سربېره د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د ټیک ټاک کافی شاپ مسؤل کبیر الله اسماعیل خیل چې د دین مانځنې کوربه توبې کاوه وویل په ترتیب سره به په خوست کې د نورو ملي ټولنیزو فرهنګي او مذهبي شخصیتونو د لمانځنې لپاره هم ورته پروګرامونه جوړ کړي.
پایل ملک افغان صاحب وکړو نور به د خوست فرهنګیان ادیبان شخصیتونه مذهبي شخصیتونه همداشان مخور ستاسو به یو برس ته غونډې جوړوو موږ او تاسو به د ژوندیو قدر کوو عزت به کوو وګډ به لمانځغونډې جوړوو.
د پوهنتون استاد نورالله خان په خپلو لنډو خبرو کې د پیر محمد کاروان د شخصیت په اړه وویل چې هغه چیرې هم د ناهیلۍ خبرې نه دي کړي، بلکې تل یې نورو ته هیلې وربخلې دي.
نړۍ به هم خوږه وي د تورې غوړې په شان لکه انګور د میزان افغانستان سپور دی. او د کاروان صاحب ناسته چې ما قلم کړې ده ماته هیلې را کړې دي. کاروان صاحب هر کله د هیلو خبرې کوي، د ناهیلۍ خبرې چې کوي چې د کاروان صاحب هیلو تم زړه شي نو بیا ځان سره دا به تکراروم چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به ښامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه ملا به لار نه لري.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د پیر محمد کاروان په ژوند، فن او شخصیت خپل ترتیب کړی مقاله واوروله.
د کاروان صاحب اول ځل لیدو د انسان په ذهن کې د پورتنی بیت تصویر انځوري خو که چا لیدلې هم نه وي همدا بیت به یې بشپړ انځور وي. اوس که د کاروان صاحب هنر په سر ورښکاره کوو داسې یوه پراخه نړۍ مو مخې ته انځورېږي چې هلته غرونه، سیندونه، ځنګلونه او پراخې سوځېدلې او زرغونې دښتې وي. بیا چې د دې ارتې هنري نړۍ هر پلو ته مخاړو او څو ګامه مخکې ځنو د نښترو، ګرګرو، چنارونو، نرګسو، ګلابونو بېلابېله طبیعي نړۍ مو مخې ته انځورېږي.
په منځغونډه کې د پښتو ژبې وتلي شاعر پیر محمد کاروان د خوستیو فرهنګیانو له مینې او اخلاص مننه وکړه. وی ویل په دې خاوره کې د مینې، تمدن او د عزت ژوند ستر استعداد شته چې راسپړلې د افغانانو ګډو هڅو ته اړتیا لري.
زموږ وطن چې دی ډېر لوی استعداد دې لري چې دلته مینه زرغونه شي، دلته تمدن زرغون شي، دلته دغسې د عزت یو ژوند راشي چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ پاتې کېدای شي. نو زموږ داسې هغه څوک چې شعر سره یې مینه ده، هغه څوک چې د قرآن سره یې مینه ده، هغه څوک چې یو کیفیت د ډېرې وړې مسکا یو کیفیت هم په زړه کې د یو بغارم جوړولی شي، نو هغه موږ داسې سینې به هم لوی وي، زموږ داسې اروایې به هم لوی وي.
شاعر جهانزیب جواهر خپل طنزیه شیرنو واورول چې د حاضرینو د خندا او خوښۍ لامل شول.
منم چې ستا الفت عجل لرم، څنګه یې وښیم مشکل لرم. ستا په دعا به پوپلینګټم د رقیبانو سره احساسه منډو په خپان نه یم، ارزښت د تو په شونګرزګل لرم.
د پیر محمد کاروان په ویاړ جوړې شوې منځغونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل. د کونړ څخه راغلی ځوان ادریس زواک د عباسین یوسفزي او شعر ترانوم کړ چې حاضرونو په تودو چکچکو او ګرمو ولولو بدرګه کړ.
پېښور او کابل دواړه دو یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. دا شعر د رحمت شاه سایل دی، د چا په یاد کې چې د نوخار په خشکو کې د ادب کور لخوا یوه پرتمینه غونډه جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې پیژندل شوو فرهنګیانو د دغه خوږ ژبې شاعر په هنر او ژوند رڼا واچوله. سایل صاحب د خپل ژوند د لوړو ژورو کیسې وکړې او د شعر او ادب مینهوالو د هر څه په مینه واورېدل. د مشال رادیو خبریال شبیر جان هلته ورغلی و، نور حال داغ پر اپور کی
در احمد شاہ ساحل پر درنوی کی دا غونډا د پختو ادبی ټولنې لخوا په خیشکو ادب کور کې را جوړه شوی و چې پکې د پختو ژبې نامتو شاعرانو ادیبانو پوهانو او لیکوالانو ګډون وکړو چې پکې ډاکټر اسرار پروفیسر یار محمد ماموم عزیز مانیروال صادق جړق او نور یو شمیر مشرانو ګډون وکړو او در احمد شاه ساحل په جونې خبرې وکړې په دغه غونډه کې ګډون کوونکې زنانه شاعره سیده حسینه ګل د خپل خبرو په پیل کې وویل چې ډېر کم داسې لیدل شوي چې پښتنو د خپل اتلانو ستاینه د هغوی په ژوند کړې وي او دا ډېره یو د ډاډ او ویاړ خبره ده باید دا دوامداره وساتل شي
چې مونږ به حیثیت قوم یو مرده پرست قوم یو کنه او د مرګ نه پس مونږ د خپل اتلانو ستاینه کوو دا غي یادګیرنې کوو نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرند یو نوی رواج شروع شو او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د ناموړي لوی شاعر چې کوم دی زموږ کداور شاعر رحمت شاه سهیل چې هغه د لر اوبر شاعر دی نو نن دغه یو ستاین غونډه ده
د دغه غونډې تابعه کوونکی ډاکټر عبدالله جان عابد وایي چې دوی د خپلو اتلانو د ستایلو یو نوې لار خپله کړې ده چې د مذاکرې او د خبرو اترو په شکل ده لکه دا غونډه دی وایي غرض او مقصد یې د خپلې پښتو ژبې د خپل ادب او کلتور د لارې خپل د امن او سوکالۍ تحریک مخ په وړاندې بوتل او نړۍ ته ښودل دي
ایتل صاحب د دې عصر د ټولو نه لوړ او وتلې او منلي نوم دی دا قسم تقریبونه چی وی تقریب چی وی دا تحریک بنیاد وی تقریبونه تحریکونه زیږوی نو مونږه ظاهر ده د امن د پاره او د پدې خوره باندې د خوشحالۍ د پاره او سوکالۍ د پاره یو داسې تحریک مونږ غواړو چې هغه اوزېږي د دې تقریباتونه چې پدې خوره باندې د دې ترهګرۍ د شتګردۍ د مخنیوي چې دی هغه پدې علمی او ادبي او د دې سټیج نه مونږ هم خپل چې کم کردار د کولې شو چې هغه د پدې خوره باندې د امن د پاره او پدې خلکو کې د شعور پیدا کېدو د پاره هغه مونږ خپل کردار یو ادا کوو باید به ته
درحمد شاه سایل د سیاسي ژوند پړه د صوابینه د اوابي نشلګن یو مخکخ سلیم خان لالا وکیل وای چې سایل صاحب په غریب غریبې کې او د خپل کور والا پام فکر نه بغیر د پښتنو سیاسي بیداری کې خپل کردار په موثره توګه لوبولې دي او ځکه د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د دوی ستاینه په خپل کړې ده
او ما سایل صاحب دا مبارزه کې ډېر دینه لیدلې ده ولې سر دوم روان چې دا پر ټول صوبې کې ګرځېدلې دي خان تتلی بلو تتلی سواد تتلی چترال تتلی شانگلی تتلی سوابی تراغلی نوخار تراغلی او د خپل وطن دردونه چې سندره کړی دي نو هغه خلکو ته ویلی دي او خلک پې ویلګړی دی جیبونه ګاللی دي تیر کړي دي په ډېره غریبۍ کې او په ډېره تنګستۍ کې خپل بچي خپل بوډۍ مور خوشی د خدای په اثر پرېښودي تر باچا خان بابا هغه د هیچا ستاینه نه ټول روان چې یو سړي ستاینه په سیاسي مبارزه کې تر باچا خان بابا موږ څومره خلک چې موږ به ستاینه
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي نیمتوري مشال لیړو ته ویل چې دوی نور شاعران هم لستلی او در احمد شاه سایل شاعري ډېر زیاته ځکه په خپل سندرو کې اړولې چې دوی د فطرت سره نږدې او د ولس په ژبه شاعري کوي نو ځکه ستر شاعر غنی خان هم دې ستایل دي
زما تر اوسه پورې ورسره لس ماخامونه شوي دي او سایل صاحب یو داسې عوامي پیغام ورکړی دی چې هغه په نړۍ کې هر ځای ته رسېدلی دی او سایل صاحب صرف د ملاکنډ شاعر نه دی سایل صاحب ملي شاعر او سایل صاحب د پښتو ژبې ټیګور دی د پښتو ژبې فیض احمد فیض دی زه به درته دا هم وایم چې ما په خپله غنی خان نه په یو انټرویو کې اورېدلی وم چې هغه وایي چې زما خوښ شاعر سایل صاحب دی
د غونډې ستر میلمه رحمت شاه سایل د خپل ژوند او ستړو پړه هم خبره ترې وکړې او دا یې هم ویل چې باید پښتانه خپل ځان وپیژني او یو موټی او په اتفاق وسي
برقرار
رحمت شاه ساحل ملکنډ درګې سیمه کې خوشا او یا کال وړاندې زیږیدلی وو او د عمر زیاتره برخه په شاعرۍ لیکلو او د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خان عبدالولی خان سره د پښتنو سیاسي مبارزه کې تیر کړی.
د پښتو لرغونو شاعرانو راواخله تر کلاسیک او بیا تر معاصر شاعرانو پورې پسرلی ته ځانګړي نظمونه، غزلونه او سندرې ویل شوي دي. دا چې څنګه پسرلی شاعرانه ذوق راپاروي او ولې پښتنو شاعرانو د نورو موسمونو په نسبت پسرلی ته زیات شعرونه ویلي، په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی چې د استاد ناشناس په غږ په یوه سندره پیلېږي.
پسرلی په مناسبت دا سندره استاد ناشناس نږدې شپږ لسیزې پخوا د راډیو افغانستان په سټوډیو کې ثبت کړې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوق اورېدونکي په شوق اوري او خپله اروایي تنده پرې خړوبوي. پسرلی د کال تر ټولو ښکلی او رنګین موسم دی. په دې وخت کې طبیعت رنګینې جامې اغوندي او د باغونو د ګلونو رنګ او بو انسانان اړباسي چې ورته تنګ شي او په خپلو خواصو یې شاعرانه ښکلا جذب کړي. په پسرلی کې د ابشارونو شور د مرغانو له نغمو سره یو ځای کیږي او په ذاته یو کوټګر ښایست وربخي. پسرلی د شاعرانو د خوښي موسم دی. له لرغوني شاعرۍ راواخله تر کلاسیک او بیا په اوسني عصر کې هم وخت نا وخت شاعرانو د پسرلی په ستاینه کې شعرونه ویلي او تر څنګ یې ولسي ادب هم د پسرلی په رنګینیو مالامال دی. دا چې پښتو شاعرۍ کې تر بل موسم زیات پسرلی ته شعرونه ویل شوي، په دې اړه شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی، ځکه په شاعرۍ کې ډېر یاد شوی دی.
شاعري له ښکلا سره تړاو لري او دا هغه مزراب دی چې د شاعر د زړه او روح تارونه شرنګوي، او همدغه یې لامل دی چې په شاعرۍ کې د بل یو موسم ذکر دومره نه دی راغلی لکه د ګل، بلبل او پسرلی. ډېر کم شعرونه به وي چې د پسرلی نه پکې ښکلا په پور نه وي اخیستل شوي. پسرلی د طبیعت د ځوانۍ موسم دی، ځکه په شاعرۍ کې ډېر یادیږي. د پسرلی لومړۍ ورځ نوروز بلل کېږي یا نوروز دی چې په ګڼو هېوادونو کې د یو جشن په توګه لمانځل کېږي. خوشحال بابا څخه وایي د نوروز مینت په باغ دی په صحرا هم، نورانی شلو فیضه هغه دا هم چې په باغ کې رنګارنګ ګلونه واشي، غنیمت ده د ګلونو تماشا هم.
پسرلی د غوړېدلو موسم دی. د شاعر تخیل تخنوي او ښایست یې په شاعرانه شیبو کې رانغاړي. شاعر او لیکوال پروفیسر زبیر اسد وایي چې پر کلاسیکو شاعرانو سربیره ولسی شاعرانو هم سپرلی ته تلپاتې سندرې او نظمونه ویلي دي.
خوشحال بابا وایي دا ګلونه مسافر دي، کال به تیر که په راتللو، مطلب سپرلی په کال کې یو ځل راځي او دا ګلونه په کال کې یو ځل راځي. بیا د ځان متعلق دا وایي چې د وروستي سپرلی نرګس دی، د خوشحال قدر لري. دا ښکلي ښکلي خلک خدای خبر د کوم ګندي جوړوځي د سپرلی. د پیر ګوهر صاحب نظم دی، هر شاعر چې کوم دی نو په سپرلی باندې نظمونه هم لیکلي دي، ګلونه هم ستایلي دي، د دې وږمې هم ستایلي دي.
مصطفی سالک وایي پر دیوانی شاعرۍ سربیره پسرلی باندې ولسی ادب هم مالامال دی.
پسرلی یوازې د دیوانی ادب زیب و زینت نه دی، بلکې د ولسی ادب ښکلا هم ده. د ټپو په ننګو کې د پسرلی د ګلانو سرخی لورای ښکاري. په سروکو، چاربیتو، نیمکیو، داستانونو او نورو ژانرونو کې هم د پسرلی د ښکلا یادونه کېږي. خو زه به دا یوه لنډۍ درته ډالۍ کړم چې وایي خاوند بیا د پسرلی کړ لوچا ډاګه د لونګو بوی راځینه.
لیکوال او نازک خیال شاعر پیر محمد کاروان چې د پسرلی ښکلای په بیلابیلو پنپارو کې رانغاړلی وایي پسرلی ته د یو معشوق په سترګه ورګوري.
پسرلی ته د موسمونو ناوې وایي، د شاعر پر مخ یا د هر هنرمند پر مخ یوه د رنګینۍ، یوه د ګلونو دروازه پرانیزي او د شاعر او د هنرمند لپاره الهام بخونکی وي پسرلی. پسرلی ما ته داسې ښکاري لکه یوه وفاداره معشوقان داسې دی. د مین ژمي هغه بارانونه، هغه د واورو ډالۍ، د دا نه ځای کوي او دغه د ځینې هغه ډالۍ چې دا د معصوف پسرلي چې اخیستې دغه په ګلونو کې په شنو پاڼو کې په کروندو کې د مرغانو په نغمو کې په دې کې په اختلاف ځای په ځای کړي وي. له هرې نوې ښکلا سره چې یو هنرمند انسان مخکې کړي هغه دپاره یو څه الهام بښونکې لحظې او شیدې لري. پسرلی به ځکه د شاعرانو په شعرونو کې ډېر راغلی وي.
دې کې شک نشته چې پسرلی دې د شاعرانو لپاره الهام بښونکی نه وي، ځکه خو حمزه بابا یو ځای ویلي چې وخت د پسرلی دی، هر یو شعر راغې د باندې اوس به حمزه واړه د دیدن وږي ماړه کا.
د عباس محمد عابد په راپور کې مو د پسرلی د ښکلاګانو ذکر اورېده، خو دا ځل په افغانستان کې پسرلی په داسې مهال راغلی چې ګڼ شمېر سندرغاړو په موسیقۍ د بندیز له وجې نورو هیوادونو ته کډې کړې دي. پیغام منور یو زلمی هنرمند دی، هغه د منور استاد لمسی دی او اوس پېښور ته کډه شوی دی. له نوموړي سره د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزي خبرې کړې. دا مرکه اورو چې د پیغام منور په غږ پیلېږي.
تاسو ته بهتره جوت او معلومه ده چې زما بابا هجرت کړی دی، د کې شک نشته، دا زموږ خپل کور دی پېښور، دا زموږ خپل ځای دی، زموږ نیکونه زموږ پلرونه زموږ مشران راغلي دلته دلته پاتې شوي دي. اوس داسې حالات او داسې اثر راغی، داسې وخت راغی چې موږ هم راغلو. زه خوشحاله په دې خبره باندې یم چې اول خدای خدای تعالی دغه نظام او دغه حالات د ګران وطن جوړ کړي، خدای دې په کې هماغه سي نورمال حالات راولي، هر بخش هر کسبګر هر کاریګر ته دې اجازه ورکړل شي. نو بیا بازدا وایم دا شکر دی چې موږ په خبر غونډه ملک لرو، دلته موږ ژوند کیږي، دلته موږ ژوند کولای شو، دلته موږ خلک ژوند ته پریدي. دغه بارني نور ملکونه شو، ایران شو، پسراتیر شو، ترکیه شو، کلا شو، موږ هغه ژوند دلته نشو کولای لکه سره رقم ژوند چې موږ په پیښور کې تیرو. بله بله بله، پښتو ده، د اسلامیت نه نگانه کړه ته هم دی، یو اسلام د سوري لاندې موږ ټول ژوند کوو، ژبه مې یو ده پښتو وایو. او زه ډیر خوشاله یم چې زه شکر دی چې داسې کور موږ لرو چې موږ ته هر وخت ویل دي چې لبیک راته ویل دي، او موږ دلته راغلي موږ دلته داسې ژوند کوو لکه د افغانستان یا خصوصا د ننګرهار غوندې ژوند چې کوم ژوند موږ ننګرهار کې کوو هغه ژوند نورمال ژوند موږ دلته کوو.
خو داسې کله افسوس بیا درځي چې هغه وخت کې چې مشران د خدای پاکو بخښي تاسو یاد کړل، خو چې هغه په دغه افغان ریډیو ټلویزیون باندې د هغې دا هنر چې کوم دی یو هغه موږ ورته پیک وو یا ډېر جګ لاړ وو، حالات خراب شو، بیا هنر داسې شو چې هغه ګډوډ ګډوډ. خو هنر قلم نه کېږي، هنر خو به ژوندی وي، خو بهرحال بهم یو څه داسې یو ګزار پې وشو. بیا وروستو اوس دا تاسو چې کله زه ګورم په خپل ځانې د سوشل میډیا د لارې هم د ټي وي ګانو د لارې هم دغه نور پروګرامونه چې کوم شمشاد کې په نورو کې ما کتل، نو هنر یو وار بیا ډېر په مخ وړاندې باندې لاړ و، ډېره ترقي کړې وه خصوصا افغانستان کې. بیا په دغه شانت یو خندان لاره کې راځي، په دا خندان افسوس خو درځي کنه
یار. کله ته ویم ورور زبا په دغه خبرو کې داد ته زه د خپل زړه نه دا خبره کوم، یعنی هنر زه د تا ته بهتره معلومه ده، زیات ډېری خلک به پوهیږي چې زه د یو هنري کورنۍ سره تړاو لرم، زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ته باور وکا چې کایده ته وایم چې یعنی داسې دا زمونږ زړه دی لکه یو ماشوم ته چې مور سپېړه ورکې واغه وجاړي، دغه زمونږ زړه داسې شوی دی. دغه موسیقي چې په افغانستان کې بنده شوه، بس نظامونه دي، نظامونه چر خوري ګرځي گشت کوي. زه به ته وایم چې همدغه هنر دی چې افغانستان نړۍ ته ښکاره کو چې زه افغان یم، زما روح افغانستان دی، بے روح څوک ژوندون نشي کولای، تر سوچ می ژوندون لاس بوا نخلم لتان، او زما افغانستان همدغه هنر دی، همدغه هنر هم د هنرمند همدغه ژبه ده چې افغانستان ملکونو ته ښکاره کو. افغانستان یو خود چې افغانستان هم یو ملک دی، او سیدا هر کسبګر هر یو هنرمند چې هغه په هر بخش کې خپل هیواد ته خپل ملک ته هغه په صادقانه ډول خدمت کړی دی. په دې خدمتونو کې زه یو هنرمند هم دی کې مشت ګڼم چې د هنرمند ژبې نه ښکاره شوی چې زه افغان یم، زما روح افغانستان دی. دا د هنرمند ژبې نه ښکاره شوی، د هنرمند ژبې د کردار او د ژبې د ویلو نه او د ژبې د خدمت نه ښکاره شوی دی چې زه د افغانستان بچیم او زه افغانستان غوندې یو ملک لرم.
دغه ژبه به همیشه له خاموشي کې نه،
بس ما خو ته ویل چې خدای دې نه خاموشه کوي. دغه د افتخار خبره ده چې داسې یو څوک شته
چې هغه د افغانستان د پاره کول شي هر رقم سخته تنګه او لږه تنده په ځان تېرول شي. خو دا شکر دی چې یو هنرمند شته دی چې زه بیا هم تکرارم درته وایم چې زه ډېر احساساتي خبرې کوم چې یو هنرمند شته دی او چې ښکاره کوي چې تر څو چې مې ژوندوني لاس به وانخلم له تانه او زما افغانستان. دا د افتخار خبره ده.
پیغام منور چې د شاهنواز ترکزي پوښتنې ځوابولې. اوس د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. تاسو خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او څو شېبې د پیغام منور د دې خوږې سندرې سره پاتې شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درڅ ختلم درته می وان کتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگد نشم در تمی دیر وجڑل وام بخا غگد نشم در تمی دیر وجڑل وام بخا I'm not afraid to die.
تدبیر چاره سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نامسلوا مې بخا هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وړې هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وړې